السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې کابل کې د افغان چارواکو او نړیوالو شریکانو یو لوی غونډه کې د سولې پر اهمیت او نورو اړوند مسایلو خبرې شوې. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد کې د روانو جګړو پای یو ځل بیا پر پاکستان اچول شوی.
طالبان په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه لري. د دوی رهبران هم په پاکستان کې.
هلمند کې مو کورنۍ بې ځایه شوي پوښتلي.
ګزاره مې ډېره سخته ده. د یوې کلمې وړونه دي، د یوې وړونه دي. موږ غواړو چې پاکستان سوله کړي، باندې راولي.
او د سویډن څارنوالانو یو 60 کلن ایرانی وګړی د جنګي جرمونو په شک تورن کړی دی. پرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوری راځي چې په فایل کې خبرونه واورو. اسمت ساروانی وړاندې کوي.
پنټاګون وایي په وروستۍ یوه اونۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حمله زیاتی کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اوس خورا ګرانه ده چې طالبان سیاسي روغی جوړی ته مجبور کړل شي. په سویډن کې څارنوالانو یو ایرانی په جنګي جرمونو تورن کړ. د خبرونو تفصیل. پنټاګون وایي په وروستۍ یوه اونۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حمله زیاتی کړې دي. د پنټاګون یوه ویندوی تورن جنرال رابرټ لودویک تیر ماښام خبریالانو ته وویل دا حمله هم د عادي او متعارفو او هم د بی پیلوټ الوتکو په وسیله شوې دي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا حمله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شوې، خو ډېر تمرکز یې د کندهار پر شاوخوا و. طالبان وایي د قطر د دفتر یو پلاوی له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره چین ته تللی دی. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی محمد نعیم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی 9 کسیز پلاوی له چینایي چارواکو سره د افغانستان پر اوسني وضعیت او د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د محمد نعیم په وینا طالب پلاوی چین ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. لبلی خو رویټرز خبري آژانس ته چین د بادونو چارو وزارت په قول راپور ورکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن چهارشنبه په تیانجن شمالي ولایت کې له طالب پلاوی سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اوس خورا ګرانه ده چې طالبان سیاسي روغی جوړی ته مجبور کړل شي. عمران خان له پی بی ایس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې امریکا د افغانستان د حالاتو د خرابولو مسؤول وبلل. ویل کله چې شاوخوا 1.5 لک امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشتول د سیاسي روغی جوړی امکان و، خو کله چې لزره سرتیری وایستل او د نورو د ایستلو مهالویش اعلان کړ طالبانو فکر وکړ چې جګړه یې ګټلې ده. عمران خان وویل او څوک طالبان سولې ته اړیستلی نه شي. د افغانستان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي او وایي چې په وروستیو کې له پاکستانه زرګونه طالبان او نور سخت دریزي د جګړې لپاره افغانستان ته ور اوښتي دي، خو عمران خان له پی بی ایس سره په مرکه کې دا تور بی اساس وباله. نامعلومو وسلوالو د لوګر ولایت د عدلي رئیس محمد ګل عالم پرون مازدیګر په کابل کې وباشه. د لوګر د والی ویندوی دیدار لونګ آزادی رادیو ته وویل محمد ګل عالم کابل ته تللی و چې د دغه ښار په 15 ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو له لوري پرې ډسې وشوې. محمد ګل عالم پخوا د پکتیکا د عدلي رئیس و او له تیرو 2 میاشتو راهیسې په لوګر کې د عدلي د رئیس په توګه دنده پیل کړې وه. تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې بریک په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن په کابل او تونور ولایتونو ته پرچاو شوي برېښنا ترمیم شي. د پروان ولایت د برېښنا شرکت رئیس روح الله ساجد آزادی رادیو ته وویل چې کابل، پروان او نور ولایتونو ته د وارداتي برېښنا ستنې د بغلان ولایت په کیلګي سیمه کې ویجاړې شوې وي، خو له پرون راهیسې د برېښنا شرکت کارکوونکو د ستنو د ترمیم کار پیل کړی دی. افغانستان ته له ازبکستان او تاجکستان څخه وارداتي برېښنا هر څه موده وروسته د جګړو یا د دولت وسلوالو مخالفانو د حملو له کبله پرچاو کیږي. دا خبرونه له آزادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې یو لوی سایبري حمله په یو رښتینې توده جګړه بدلېدای شي. ښاغلی بایدن پرون سه شنبه د امریکا د امنیتي ادارو چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا د ملي امنیت لپاره د روسیه او چین د ګواښونو یادونه وکړه. ولسمشر بایدن د امریکا پر دولتي ادارو او خصوصي شرکتونو د سایبری حملو زیاتېدو ته چې امریکایي چارواکو یې پر چین او روسیې اچولې ده اشاره وکړه او ویویل که توده جګړه ونښلي نو دا به یوه حقیقي جګړه وي چې علت به یې وروستۍ نفوذي سایبري حملې وي. د بایدن د کار په لومړیو شپږو میاشتو کې د سایبري حملو له لړۍ وروسته هغه سایبري امنیت د خپلو اجراءاتو لومړیتوب بللی دی. د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ له څوارلس میاشتې وروسته تماسونه بیا پیل شول. د شمالي کوریا مشرانو تیر کال په یوه غونډه کې چې د دغه هیواد د مشر خور هم پکې ګډون درلود له جنوبي کوریا سره د اړیکو لیکه او له سیول سره تماسونه پرې کړل، خو اوس شمالي کوریا بیا پریکړه کړې چې له جنوبي کوریا سره تماسونه پیل کړي. د جنوبي کوریا خبري آژانس یونها پرون راپور ورکړ چې د دوو هیوادونو ترمنځ د تماسونو د بیا پیلېدو پریکړه د دوو هیوادونو د مشرانو له موافقې وروسته شوې ده. په سویډن کې څارنوالانو یو ایرانی په جنګي جرمونو تورن کړ. دا شپېته کلن سړی چې حمید نوري نومېږي او د ایران په قضایه قوې کې دنده لرله په 1983 میلادي کال کې د کابو 15,000 سیاسي بندیانو پر وژلو تورن شوی دی. نوري له دوو کلونو راهیسې په سویډن کې بندي دی. د 1988 لمریز کال د اسد او سنبلې په میاشتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر آیت الله خمینی په امر ډېر شمېر سیاسي بندیان په پټه اعدام او په ډله ایزو قبرونو کې ښخ شول. د پیسو نړیوال صندوق په شتمنو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د چټکوالي په خاطر په دغو هیوادونو په تېره بیا په امریکا کې د اقتصادي ودې د زیاتوالي اټکل وکړ. د دې صندوق په باور په وروسته پاتې هیوادونو کې به چې د واکسیناسیون بهیر پکې ورو دی اقتصادي وده نوره هم کمه شي. د دې ادارې له اټکل سره سم په 2021 میلادي کال کې د نړۍ اقتصادي وده په متوسط ډول 6% زیاته شوې چې د تیر کال په پرتله خورا زیاته ده. تیر کال د کرونا وبا په نړۍ کې اوج ته ورسېده او اقتصادي وده یې منفي 3.2 ته ټیټه کړه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل کې د خبرونه تر پایه زموږ ملتیا وکړې. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خبرونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې هم درو، خو اوس راځو د خبرونه د سر راپور راخلو. په کابل کې د څارنې او همغږۍ ګډ بورډ ځانګړي ناسته کې له 150 د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. افغان حکومت وایي چې له دې ناستې هدف د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنو ساتنه او په دې برخه کې د مرستو د دوام ډاډ دی. غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی، د سولې مصالحې عالي شورا مشر عبدالله، او کابل کې د ملګرو ملتونو استازي د برالاینز څرګندونې کړي چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د مشارکت چوکاټ د لاسته راوړنو ساتنه، د قانون حاکمیت له فساد سره مبارزه او نوښتي اصلاحات هغه ټکي دي چې افغان حکومت نړیوال ټولنه ور باندې بحث کوي. د سرنې او همغږي د ګډ بورډ د ځانګړي ناسته د چهارشنبه په ورځ په کابل کې پیل شوه او له 28 د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پرانیستون کې وینا کې وویل چې له نامنیو سره پخوا کې وچکالی او د جګړو له امله کورنۍ بې ځای سوي هغه نور ستونزې دي چې موږ ورته پام کوو.
ما امیدوار هستم و این جلسه یک میکانیزم موجود بیاید برای شریک ساختن این مسئله و هماهنگی خوب در مدل صحبت باشیم شایی که بتانیم خوب تر در رستم و فعالیت ها و کارها را انجام دیم.
خاغلی غنی په خپلو خبرو کې سولې ته هم په اشاره سره وویل چې طالبانو ته یوازنۍ حل لاره د داسې سیاسي هوکړه ده چې د ټولو خلکو رضایت پکې وي. نوموړي یو ځل بیا له افغانستانه په دفاع ټینګار وکړ او ویل چې موږ د افغانستان پر راتلونکي باورمن یو. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالي د افغانستان په وضعیت او د سولې په بهیر ناوړه اغیز کړی. ښاغلی عبدالله د قطر په بین الافغاني مذاکراتو نیوکه وکړه او ویل چې دغه خبرې سستې روانې دي او د افغانستان روانه کشله سوله ییز حل لاره غواړي. د سولې بین الافغاني خبرې باید په جدیت سره پیل سي. غونډې ته په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي دبرا لانس پرانستون کې وینا وکړه او ویل چې تمه لرو افغان دولت رامنځته شوي ستونزو ته سم ځواب ووایي. د اغلی لانس په خبره دا محل په افغانستان کې 18 میلیونه افغانان بیړنیو بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري. کچیرې د دولت په عوایدو کې کموالی راځي نو خلکو ته به ښه خدمتونه وړاندې نشي کړای. نوموړي وویل چې د سولې مذاکرات باید په جدیت سره په ښه نیت پیل سي ترڅو افغانان یو تلپاتې سولې ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو استازي وویل چې په 2022 میلادي کال کې په نومبر میاشت کې ملګري ملتونو د افغانستان په اړه ځانګړی کانفرنس جوړوي، نو لازمه ده چې افغانان د خپل راتلونکي فرصت په اړه تصمیم ونیسي، سوله وکړي، د نړیوالې ټولنې مرستې ترلاسه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، د سولو د هڅو په ترڅ کې، البته د سولې د هڅو په ترڅ کې تازه خبر دادی چې طالبانو یو پلاوی چین ته لیږلی دی. نن افغان حکومت هم په دې اړه اعلامیه ورکړې ده. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې یا د ماښام په خبري مجله کې په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورنوي. جمهوری ریاست وایي چې زرګونه وسلوال له پاکستانه د جګړې لپاره افغانستان ته راوختي او زرګونه نور کسان بیا دغه جګړې ته هڅول شوي دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم پرون په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنې د بندېدو غوښتنه وکړه. تفصیل یې له سالی محمد سالی نه اورو.
د افغانستان حکومت په افغانستان کې د رواني جګړې د شدت ملامتي پر ګاونډي هیواد پاکستان واچوله. جمهوری ریاست وایي د طالبانو روزنه، تمویل او هڅونه په پاکستان کې د یوې منظمې دستګاه لخوا کیږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي، له پاکستانه په زرګونو افراطي وسلوال افغانستان ته اوښتي او دا لړۍ روانه ده.
بر اساس گزارش های موثق
د تره استخباراتی راپورونو لمخې تر لزرو ډیر افراطی وسلوال له پاکستانه افغانستان ته وشتي او 15000 نور افغانستان ته د تګ لپاره هڅول کیږي. دا شی چې د طالبانو روزنه، تمویل، تبلیغات او تداوی د یوې منظمې او سیستماتیکې دستګاه لخوا چې په پاکستان کې ده ترسره کیږي.
پرون تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوبي وزیرستان په مکین کې د زرګونو کسانو جلسې ته د خبرو پر مهال په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. دغه جلسې ته په وینا کې د غورځنګ بل غړي او د پارلمان استازي محسن داوړ وویل، افغانستان څوک په زوره نسی لاندې کولای.
د کوبل تاسو ولسی پوسر پتاشا ټول به موږ د کوبل تاسو ولسی دوی ته موږ دا خبره کی چې دا غزر افغانستان نه ده، چې توبه دا وران کوم د کمونیزم په نوم باندې توکا کولو د کمونیزم د اسلام جنگ زنه جوړ کړای وو. د افغانستان ولس په دا خبره کوی دا چې دا جنگ پاتات ده او دا جنگ چې درې جنگ ده.
د دې ترڅنګ د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې د ماکډونالډ لاریر انسټیټیوټ د بهرنی پالیسی مشر شووالو ماجومدار پرون په ټویټر کې لیکلي، له 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان په نیابتي جګړه کې لږ تر لږه 1,00,000 افغانان دغه راز د امریکا او نورو متحدانو 3,500 سرتیري وژل سوي دي. ماجومدار چې مخکې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د پالیسی د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې ویلي، پاکستان پر القاعده او طالبانو د ملګرو ملتونو بندیزونه له پامه غورځولي او د ایران ترڅنګ د تروریزم ملاتړی دولت پاتې سوی دی. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د بی بی سی له هارد ټاک سره په تازه مرکه کې چې پرون امنیت شورا پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې، طالبان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړل.
The Taliban have had safe havens in Pakistan. Their leaders are
Taliban pa Pakistan ki khundi panah zayun lari da dui rahbaran ham pa Pakistan ki di. Da haga mawzuda chi Pakistaniyan u rad kade ham nada. Dui par Taliban u agiz tayidai ya wai chi da Taliban u mashan pa Pakistan ki shwan ki. د طالبانو د ټپیانو درملنه هلته کیږي. دوی په وسلو سنبالیږي. زموږ په فکر دا طالبان دي چې جګړه کوي. خدای یو نیابتي جګړه ده. طالبان ښایي د دې نیابتي جګړې عاملین وي. د دې جګړې د مدیریت او همکارۍ سوچ له پاکستان سرچینه اخلي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو خپله جګړه وبلله او له پاکستان دغه راز له القاعده شبکې یا نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د ارتباط موضوع رد کړله. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری ویلي طالبانو له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې او د یو بل ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر خلاف جنګیږي. تر دې مخکې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان په افغانستان کې د روانې جګړې د عمده عامل په توګه یاد کړی، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستیو کې ویلي پاکستان هم د ټوریزم له کبله زیات زیانمن شوی دی. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت په ګڼو ولایتونو کې د وسلولو طالبانو تحرکات او د جګړو شدت زیات شوی دی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په همدې تړاو صالح محمد صالح په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له پخواني مرستیال زردشت شمس څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د پاکستان او وسلوالو طالبانو ترمنځ اړیکې څومره واقعي دي.
بل شکه چې طالبان او پاکستان کافی ژورې اړیکې لري. طالبان پر پاکستان له ګڼو اړخونو انحصار لري، کاغه مالی، لوجستیکي اړخونه دي، د مهماتو، د وسلو انتقال، د ټپیانو تداوي، د دوی د کورنۍ والته خوندیتوب او له جګړې وروسته د دمې ځای پاکستان دی. داسې وګڼئ لکه پخوانی شوروي اتحاد په ضد چې څرنګه پاکستان د مجاهدینو ملاتړ کوو، په لږ بدل شکل باندې دوی د طالبانو ملاتړ وکړو. البته هغه ملاتړ ډېر ښکاره و او د ټولې غربي او حتی اسلامي نړۍ په خوښه و او دغه ملاتړ پاکستان په پټه ترسره کړو. خو دا په دې معنی نه ده چې ګنی طالبان دی کاملا د پاکستان تر کنټرول لاندې وي. البته تاثیر او نفوذ پرې کافی ډېر لري.
شام صاحب، تر دې مخکې حکومت د پاکستان په وړاندې یو څه نرمه پالیسي خپله کړې وه، ممکن د سولې پروسې د نه زیانمنېدو په خاطر. اوسنۍ توندې څرګندونې د سولې پروسه څومره اغېزمنولی شي؟
د سولې پروسه خو عملا له منځه تللې. دغه وروستی حیات چې دوحې ته لاړ د افغان حکومت، متاسفانه هغه بې نتیجې راغې. نو د هغې نه خو ثابته شوه چې اوس خو عملا طالبانو لخوا ټول تمرکز په جګړې دی او داسې ښکاري چې د امریکایي اساکرو د وتلو کومه رسمي نیټه چې د اګست د میاشتې پای، د هغې نه وروسته به طالبان جګړه لا زیاته پراخه کړي او کوشش به دا وي چې دوی غټ خارونه ونیسي. نو زما په نظر خو فعلا د سولې پروسه عملا ودرېدلې ده.
افغانستان کوم بل انتخاب لري پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي، یا هم په افغانستان کې له نیابتي جګړې چې حکومتي چارواکي تور پر پاکستان اچوي چې د طالبانو په مرسته دغه جګړه پر مخ بیایي؟
اوس ډېر ناوخته ښکاري چې ګنی په پاکستان باندې به کوم فشار ګټور ثابت شي. پاکستان تیرو شلو کالونه د طالبانو ملاتړ وکړو او هغه مهال دغه کار ستونزمنو چې په افغانستان کې تر یو نیم لک پورې بهرني اساکر موجود وو. اوس خو د پاکستان پر رویه او په لهجه کې کافی ډېر تغییر راغلی دی او حتی دوی دا تسلیمي چې دوی د طالبانو ملاتړ کړی دی او دغه پالیسي خوه. دوی د اطلاعاتو وزیر ویل چې د افغانستان په وړاندې چې د جنرال ضیا کومه تګلاره وه هغه سمه وه، برحق وه او د پاکستان په ګټه وه او د دې ملاتړ وکړو. او موږ ټول تاسو پوهیږو چې د جنرال ضیا د ستراتیژیک عمق کومه نظامي تګلاره چې وه هغه د افغانستان د بربادۍ باعث شوه. هغې د افغانستان نظام د منځه یووړو. د هغې په نتیجه کې په لکونو افغانانو ژوند د لاسه ورکو. نو زما په نظر باندې اوس افغان حکومت سره ډېر کم انتخاب پاتې دي. هغه دا دی چې دفاع به کوي او جګړه به کوي. ولې دغه کار باید یو والی باندې او په اتحاد باندې وکړي؟ د دې ترڅنګ تر اوسه د افغانستان حکومت په نړۍ کې رسمیت لري، سفارتونه لري، نمائندګۍ لري، په ملل متحد کې لري، په نورو سازمانونو کې لري، نورو هیوادونو قوي هیوادونو سره لري. د دغه پلیټ فارم نه باید استفاده وکړي، اعظمي استفاده وکړي د دغه ډیپلوماټیک حضور نه. په افغانستان کې د ممکنه یو افراطي نظام دراتک ګواښونه افغانانو ته کم مشکلات پیدا کولی شي سیمه ته او بیا ټول نړۍ ته. دغه ګواښونه نه باید دوی خبر کړي او د دوی ملاتړ را جلب کړي.
په پاکستان کې د افغانستان د سفارت په خوانی مرستیال زردشت شمس.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په هلمند کې د جګړو له امله تازه بې ځای شوې کورنۍ وایي چې ګرمې هوا ماشومان ورمړ کړي او حکومت د دوی ته د سرپنا او نورو ستونزو حل لارې چارې ولټوي. په عین وخت کې د هلمند د کډوالو چارو ریاست وایي چې د وروستیو جګړو له امله 15,000 کورنیو تازه په دغه ولایت کې خپلې مینې پرېښې دي.
د لشکرګاه ښار د لومړی حفظې اړوند په یوه تازه جوړ سوي مارکیټ کې لسګونه کورنۍ ځای پر ځای سوي او د خپل ستړي ژوند شپې سبا کوي. دغه مارکیټ چې یوازې خالي دوکانونه لري د ژوند کولو هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري. په مارکیټ کې د بې ځای سوو شمېر شاوخوا سل کورنۍ کېږي چې د خوراک او څښاک د ستونزې تر څنګ ماشومان یې د ګرمې هوا څخه کړیږي. ولی جان یو له دغه کډوالو دی چې تازه یې د کورنۍ یو ماشوم د ګرمې هوا په وجه مړ سوی.
ژوند خدای چې ژوند تېرېږي چې اوس موږ زیات کوچنیان دي ورنه ورځ موږ یو خدای د ګرمۍ د لاس څخه مړ سو. هغه شفاخانه ده معلومات یې هم کولی سي. ګرمي ډېره سخته ګرمي ده دلته. بېخي ژوند بېخي د زلالت ژوند دی زموږ.
تجربه د 15 ماشومان مور او د خپل کورنۍ سرپرست ده. د هغې لپاره د سرپناستون جديده خو هله د روان جګړې ختمېدل دي.
پدې ګرمۍ کې پدې تور شپه کې تور تور غره مومنان په خاص وګرځره کې موږ اڅه ته ضرورت لرو. اول موږ تور تور غره پدې ستاتو کې د مومنان بر څنګه به گزارای گزارم ډیره سخت ده. د یوې کلمې ورونه دی د یو دین ورونه دی چې خدای بنت پاکي په ما باندې کرا واستره. د خدای زغ دی چې زور نس موږ غواړو چې پاک خدای سوال په ما باندې کرا ولې.
پاینې وخت کې د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین د بیزایسو کورونی د غستونځ منی او وای چې دولت د کډوالو د سرپناه لپاره امکانات په واکینه لري. نو ډیری کورنۍ په مارکیټونو او دکانونو کې ځای پر ځای سوي او لخې مو پرته د سرپناه په برخه کې کومه بل همکاري نه د ورسره سوي. د رامین په خبره د ځینو خیریه بنسټونو سره په همغږي هڅه کوي ترڅو د دې کډوالو لپاره د سولري برېښنا په مرسته د هوا د یخولو لپاره د کولرانو سیستم فعال کړي. نو موري په ورستي دو میاشتو کې د دغه بې ځای سو کورونی شمیر 15,000 یادوي.
د شرکت د 15,000 کورونی پر شاخوا بې ځای شوی راغلي دي. 15,000 کورونی واقعت دي چې په کورو کې نه ځایږي. حتما په دغه نوې مارکیټو یا نوې دوکانو کې هلته ځای پر ځای شوی دی. یا مثلا کسان ته چې موږ خیمه توزیع کړي دي تر خیمې لاندې ژوند کې وقت ګرمي ده. تر خیمې لاندې ژوند ډېر مشکل دی. که چیرې دولت کمپ هم جوړ کړي د خیمې څخه جوړې نو بله خیمې بل امکانات دولت هم نه لري. نړیوال او داخلي موسسات څخه مغوښتنه کړې ده چې دوی د ګرمۍ په خاطر که چیرې کولر زمینه برابر کړي ډېر بشي یا شمسي دده مشکلات به حل کړي.
د هلمند د کډوالو چارو ریاست په وینا په دغه ولایت کې د روانو جګړو له امله په تیر یو کال کې د ټولو بې ځای سوو کورونیو شمېر 1,000 ته رسیږي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه سوي.
په هلمند کې مو د کورنیو بې ځای شوو د ستونزو په اړه واورېدل. ورځو څنګلوري ولایت روزګان ته یې دغلته د وژل شوي خبریال احمد امید خپلواک کورنۍ عدالت غواړي. د نوموړي کورنۍ چې نن د خپلواک لسم تلین ولمانځه رسنیو ته وویل چې تر اوسه پورې عدالت ورسره نه دی شوی. په دې مراسمو کې ځینې خبریالانو هم خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
امید خپلواک تل هڅه کوله چې د ولس غږ تر لوړ
د وژل کېدو یې لس کاله پوره سوه. خلای هم یادونه او خاطرې د ملګرو او دوستانو په زړونو کې دي.
الحمدلله رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.
ربنا د قران کریم د تلاوت او لا پلاسونه د ملګرو او یا هم همسنګرو دي چې د لپاره د الله جل جلاله دربار ته پورته کړی دي. ملګری او د کورنۍ غړي نن د لسم تلین په پار په هغه ځای کې راټول سوي و چیرې چې لس کاله مخکې دی وژل سوی و. د احمد امید خپلواک مشر ورور احمد جاوید خپلواک چې په یتیم کې ګډون کړی و وی ویل که څه هم د ورور د وژل کېدو یې لس کاله پوره سوي خو لا هم عدالت ورسره نه دی سوی. د ادعا کوي چې ورور یې لس کاله مخکې د وسلوالو طالبانو له لوري پر ملي راډیو ټلویزیون د برید پر مهال د امریکایي سرتیرو له لوري وژل سوی دی.
د 24 ورځې د امید تر شهادت تیرې سوې د سپتمبر 8 او د 2011 کال چې امریکا په دې اعتراف وکړي چې زموږ عسکر ورلی مخامخ امید خپلواک وویشتي. ځکه د ده په لاس کې تلیفون و. هلته داسې صحنه وه چې د ځای پټو سوي ځانمرګو ځانونه پټو کړي وو. د یو لاس لوړ و یو کښت و په لاس کې تلیفون و. زموږ عسکر فکر وکړي چې دا تلیفون چې کښې کاږي دام ځانمرګې دي ځان پټوي. نو په دې مخامخ وویشتي. دوی دا اعتراف کړی دی.
احمد جاوید خپلواک وای د ورور د وژل کېدو په اړه د امریکا د حکومت اعتراف هم په انټرنیټ کې موجود پروت دی، خو ازادي راډیو ونه سومندلی. په اورزګان ولایت کې د بی بی سی خبریال احمد امید خپلواک لس کاله مخکې پر یو شمېر دولتي ودانیو د وسلوالو د برید پر مهال له 22 نورو کسانو سره ووژل سو. د احمد امید خپلواک ملګري او همسنګره نوموړي یو بې پرې او مسلکي خبریال یادوي او وایي چې تل به یې پر سختو او لانجمنو موضوعاتو راپورونه اخیستل او د خلکو ږغ به یې راپورته کولی. په اورزګان ولایت کې د تړون په نوم د خصوصي راډیو مسؤول احمد شاه جواد چې د احمد امید خپلواک سره نږدې پاتې سوی و، ازادي راډیو ته د احمد امید خپلواک د وژل کېدو په اړه د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړي.
حالات ډېر استراري و، یعنې په دې ساحه کې داسې یو جنګ و چې هم د څرخکو له خوا څخه بمبار کېدی، هم زمینی ټکان و، هم په عین وخت کې په یوه دې د ملي راډیو تلویزیون په اداره کې یو موټر بم او تر څنګ یې دوه ځانمرګې په همدې اداره کې ترسره سول. موږ ته تر دې اوسه پورې هم دا پته نه ده لګېدلې، دا معلومات نه دي راته سوي چې شهید خپلواک په آیا په لومړي سر کې په موټر بم کې زخمي سوی و، آیا په دوهم دوو چاودنو کې، ځکه دوه چاودنې هم د خپلواک څنګ ته په دوو تاکو کې ترسره سوي چې یوه سټوډیو او یوه بل هم اداري وتاکو، تر څنګ یې ډېر شدید هوایی او زمینی پیرونه هم جریان یې درلود. یعنی دا حالت یو ډول ګونګ حالت و. او
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د امریکایي چارواکو سره هم خبرې وکړي، خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات سوی دی، چې تازه افغان حکومت په کندهار کې څلور خبریالان په دې پلمه نیولی دي چې ګڼي د دشمن لپاره تبلیغات کوله. او دغه راز د رویټرز پوټو ژورنالیست دانش صدیقي چې د افغان ځانګړو ځواکونو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د خبري پوښښ لپاره تللی و، هم هلته د جګړې پر مهال ووژل سو. او تر دې وړاندې بیا نور خبریالان د هدفي بریدونو پر مهال ووژل سوي وه، چې یو یې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سویډن عامه څارنوالانو یو 16 کلن ایرانی وګړی د جنګي جرمونو په شک تورن کړی دی. تفصیل له اجمل ان اورو.
سویډنی څارنوالان وایي د ایرانی د 1978 میلادي کال د جولای او اګست په میاشتو کې د ایران د ګوهردش زندان کې د مرستیال څارنوال د همکار په توګه کار کړی او ادعا کېږي چې دغلته یې په ترسره شوو جدي بشري جنایاتو کې لاس درلود. څارنوالانو ویلي چې تورن کس پر خپله بېګناهۍ ټینګار ته دوام ورکړی. سویډنی څارنوالان د دې مشکوک تورن هویت نه په ډاګه کوي، خو ګڼ شمېر ایرانی فعالانو هغه پخوانی ایرانی څارنوال حمید نوري بللی. سویډنی رسنیو ویلي چې نوري د 2019 میلادي کال په نومبر کې کله چې نوموړی سویډن ته ورسید نیول شوی او له هماغه وخت راهیسې توقیف کې دی. په ایران کې یو پخوانی سیاسي بندي او څېړونکي ایرج مستاقي ازادي راډیو فردا څنګ ته په یوه مرکه کې ویلي و چې حمید نوري د 1978 میلادي کال په ادامونو کې مهم رول درلود. په ایران کې د 1978 میلادي کال په ادامونو کې تر ډیره د ایران د خلق د مجاهدینو د سازمان غړي په نښه شوي وو. دا یوه سیاسي وسلواله ډله وه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د مشرتابه د پرځولو او پر ځای د خپل حکومت د جوړولو هڅه کوله. د مجاهدین خلق ډلې د عراق له پوځ سره چې هغه مهال له ایران سره په جګړه کې ښکېل و همکاري کوله. د بشري حقونو سازمان نه وایي چې هغه وخت د ایران ستر مشر آیت الله خمینی د ایران په ټولو زندانونو کې د هغو ټولو زندانیانو د اعدام امر کړی و چې د مجاهدین خلق له سازمان سره یې اړیکې یا خواخوږي درلوده. د ایران د مجاهدین خلق سازمان چې د دې اعدامونو لومړنی هدف وایي شاوخوا 10,000 کسان هغه مهال اعدام شوي، خو د بشري حقونو د ملاتړ ادارې د اعدام شوو کسانو شمیر له 4,000 تر 5,000 پورې ښیي. په دې اعدامونو کې د فدایان خلق د ډلې په څیر د کیڼپالو ډلو غړي هم شامل وو. د سویډن څارنوالانو ویلي د همدې امر پر بنسټ په 1978 میلادي کال کې د جولای له 1.5 نیټې څخه د اګست تر 14 نیټې پورې یو لوی شمېر زندانیان په ګوهردش زندان کې اعدام شوي. ویل کېږي په سویډن کې تورن شوی حمید نوري په همدې زندان کې د څارنوالۍ برخه کې دنده درلوده او پر نوموړي تور دی چې اعدامونو کې مهم رول ترسره کړی. و سویډنی سارنوالان وای د نوموړي محاکمه به د اګست پر لسمه نیټه پیل شو تمه ده چې د راتلونکي کال اپریل پورې به دوام وکړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې لرو، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس د مازدیګر 4:30 بجې شوې. لنډ خبرونه اورو، عصمت څاروان چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سهار له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره ولیدل. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نیوی ډیلی ته د بلینکن لومړنی سفر دی او تمه ده چې په ترڅ کې به د افغانستان د روان وضعیت، د کورونا وایرس ضد واکسین، د تجهیزاتو او د هند بشري حقونو پر اړوندو مسئلو خبري وکړي. پینټاګون وایي په وروستۍ یوه اونۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حمله زیاتې کړې دي. د پینټاګون یو ویندوی تورن جنرال رابرت لودویک تیر ماشم خبری اعلان تو موبل دا حمله هم دا عادی و متعارف او هم دا بی پیلوت و الوتکو پا وسیله شویدی. نامعلوم و وستوالو دا لوگر ولایت دا عدلی رئیس محمد گل عالم پرون مازیگر پا کابل کی و باشه. محمد گل عالم پا خواد دا پکتیکا دا عدلی رئیسو. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن به کابل او څو نورو ولایتونو ته پرچاو شوی برښنا ترمیم شي. د پروان ولایت د برښنا شرکت رئیس وایي چې د برښنا ستنې د بغلان ولایت په کیلګي سیمه کې ویجاړې شوې وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې یوه لویه سایبري حمله په یوه رښتینې توده جګړه بدلېدای شي. ښاغلی بایدن پرون سه شنبه د امریکا د امنیتي ادارو چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا د ملي امنیت لپاره د روسیه او چین د ګواښونو یادونه وکړه. د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنځ له 13 میاشتې وروسته تماسونه بیا پیل شول. او د پیسو نړیوال صندوق په شتمنو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د چټکوالي په خاطر په دغو هیوادونو په چیره بیا په امریکا کې د اقتصادي ودې د زیاتوالي اټکل وکړ.
اوریدونکو، مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورکو، راځئ چې د ورځې سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست د لوبغالو د بیرته پرانیستل کېدو او تمرینونو او ورزشي سیالیو د بیرته پیلېدو خبر ورکوي. د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ورزشي فعالیتونه د عامه روغتیا وزارت روغتي سپارښتنو په عملي کولو سره پیل شوي. نوموړي وویل چې په یادو لوبغالو، سالونونو او جمنازیمونو کې د ورزشي فعالیتونو او تمرینونو د ترسره کېدو پر مهال به عامه روغتیا وزارت د لارښوونو له مخې وقایوي روغتي تدابیر په پام ونیول شي. نوموړي دغه شان سپارښتنه کوي چې باید په سیمه ییزو او ملي لوبو کې له ګډون مخکې د کورونا واکسین تطبیق او د واکسین کارت وړاندې کول په پام کې ونیول شي. په دغو ورزشي فعالیتونو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د جوزا په 19 نیټه بندیزونه لګیدلی وو. په فرانسه کې میشته افغان کډواله معصومه علي زاده چې د اولمپیک نړیوال کمیټې د کډوالو لوبلې سره لوبيږي، نن د بایسکل ځغلونې په سیالیو کې وروستی مقام خپل کړ. معصومه علي زاده د 22.1 کیلومتر واټن په 3:30 او 3 ثانیو کې وه چې د نړۍ په غوره لوبغاړو کې وروستی مقام خپل کړ. د بایسکل ځغلونې په دغو سیالیو کې هالنډي لوبغاړي وان ولتن د سرو زرو، له سویس څخه مارلین روریز د سپینو زرو او بلې هالنډي لوبغاړي وان در برنګ د برونزو میډال خپل کړ. په یادو سیالیو کې 15 لوبغاړو ګډون کړی و چې د اولمپیک سیالیو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یوې کډوالې په توګه معصومی علي زاده ته چانس ورکړ شوی و. او ټاکل شوی و چې تیره شپه د هند او سریلانکا ترمنځ دوهمه شل اوریزه لوبه ترسره شي، خو د کورونا د خپرېدو له ویرې ترسره نه شوه او دا لوبه وځنډېده. دا لوبه د کارنیال پانډیا له امله ځکه وځنډېده چې د نوموړي د کورونا ټیسټ مثبت راغلی. ویل کېږي چې له هغه سره 8 نور کسان هم نږدې پاتې شوي او تر شک لاندې دي. د لوبډله تر سرنی لند ته او د لوبه بنن چهارشنبه در سره شي. د یادونې ده چې د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هم هند په 8 منډو ګټلې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 او دغه راز
په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو خبرونه لري. د ماښام لوو د سهار تر 2 بیا په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی شي. اوس هم ورسیږو اونیزو پروګرامونو ته، د بشري حقونو پروګرام او د غراز ژوند په شیبو کې. خو تر دغه پروګرامونو مخکې ستاسو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
زه احمد الله احمدی خبرې کوم له اوروزګان ولایت، خاص اوروزګان ولسوالۍ سلطان محمد درمه د ګورزو د سولې د کلي اوسېدونکو یم.